السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت د ماسپخین یوا بجه شوې دا ځاني سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د انتخاباتو او بیا په دې اړه مرکې د خیبر پختونخوا او د ځینو قبایلي سیمو کې د انتخاباتو نتیجې په غزنی کې د وسلوالو وجنه او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واورې. 19 پروګرامونه پښتانه په یویشتمه کې او د بختر ستوري هم لرو، خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار ګل ایاس یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټ کې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ګوند د حکومت جوړولو اندیا ورکړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او د دغه هیواد رور ولسه انتخاباتو د بریالي تر سره کېدلو مبارکي ویلي او ملګرو ملتونو او امریکا په ترکی کې د شام پولیسو سره نږدې په دوه بمی چاودنو کې د 3 کسانو وژنو غندنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خالي ورځې د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ډلې په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی څوکو ترلاسه کول کې پیپلز ګوند په دویم او تحریک انصاف ګوند په دریم نمبر دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې. همداراز په پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نواز او په سند صوبه کې پیپلز ګوند بری ترلاسه کړی دی. په بلوچستان کې پختونخوا ملي عوامي ګوند د نورو سیاسي ګوندونو نه زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې. د پاکستان الیکشن کمیشن پر خپل وپاړه سرکاري نتیجې اعلانول شروع کړې دي. که هم د وسلوالو طالبانو لخوا په انتخاباتو کې دړکې ورکړل شوې وي، خو د تیر خالی په ورځ د وټونو اچولو شره د نورو انتخاباتو پرتله ډیره زیاته وه. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په انتخاباتو کې 80% خلکو رای اچولې دي. تیر ورځ د انتخاباتو پر مهال د تشدد په پیښو کې 40 کسان هم وژل شوي ول. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښایي چې د نواز شریف ګوند په مرکز کې حکومت جوړ کړي. تیر ورځ د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف په لاهور کې په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړو. د لاهور په ماډل ټاون کې خپل پلویانو ته په وینا کې نواز شریف ویل، زه د قوم په خاطر، ستاسو په خاطر، د پاکستان د 3 کروڑ ولس په خاطر، د دې بدبخته لوډ شیډنګ، بیروزګاری، غربت او د ګرانۍ د ختمولو په خاطر زه هغو ته وایم چې راشي ما سره کینی. لومړنۍ نتیجې دا څرګندوي چې نواز شریف په قومي اسمبلی کې دومره اکثریت ترلاسه نه کړي چې په خپل سر حکومت جوړ کړي او د حکومت جوړولو لپاره به نور ګوندونو سره اتحاد کوي. نواز شریف د پاکستان 2 ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی. بلخوا تحریک انصاف ګوند مسلم لیگ ته په انتخاباتو کې بری ترلاسه کولو باندې مبارکي ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او د دغه هیواد رور ولسته انتخاباتو د بریالي تر سره کېدلو مبارکي ویلې. د ولسمشر حامد کرزی دفتر نن خپور شوی بیان کې ویل شوی دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو ملکی حکومت خپل دوره پای ته رسوي او د انتخاباتو لالارې بل حکومت جوړېدو ته لار هواریږي. ښاغلی کرزی په وینا دغه انتخاباتو کې د پاکستان د ولس پراخ ګډون دا ثابت کړه چې د ټیروریزم او غواښونو سره سره د دغه هیواد خلک غواړي د ډیموکراسۍ په لارې کې پر مخ ولاړ شي او دغه تهدیدونو ته تسلیم نشي. ښاغلی کرزی زیاته کړه، موږ هیله من یو چې له دغو انتخاباتو راوتلی حکومت به له افغانستان سره د سولې او ورورګلۍ شرایط ایجاد کړي او د ټیروریزم د ځای له منځه وړلو کې به همکاري وکړي. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار نوی نازم آباد سیمه کې تیره شپه د رینجرو په ګاډي حمله شوې چې په نتیجه کې د رینجر ځواک 2 سرتیري وژل شوي او 3 نور سخت ژوبل شوي دي. د کراچۍ د رینجرو وایان میجر سبتین نن مشال اډو ته وویل چې د رینجرو ځواک موبایل په سیمه کې په ګزمو چې د حمله ښکار شو. پولیس وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې پیښه په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوو چونکو توکو له امله مخې ته راغلي او کنه دغه ځانمرګي برید وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د دې ولایت په 2 ولسوالیو 15 توغندي وشتل شوي دي او 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. د کونړ د والي ویان واصف علي واصفي مشال رادیو ته ویل، 13 ورځ ناوخته 10 مرمۍ په سرکاڼو ولسوالۍ او 15 نورې په شیګل ولسوالۍ کې لګېدلې چې لامل یې 4 کسان په سرکاڼو ولسوالۍ کې ټپیان شوي او بل یو په شیګل کې ژوبل شوی دی. بلخوا په غزنی کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاسون جنګیالي وای چې پرون یې له طالب وسلوالو سره په نښته کې 8 طالبان وژلي دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په نښته کې د طالبانو د مرګ ژوبلې خبره رد کړې ده. افغان حکومت یو وار بیا امریکا نه غوښتي دي چې په ګونتنامه کې بندي افغانان ورته ورسپاري. ښاغلي کرزی پرون د امریکا د بارنو چارو د وزارت له مرستیال ویلیم بل سره لیدلي او په ګونتنامو زندان کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه ورسره غږېدلی دی. د ولسمشر وین ایمل فیزي پرون مشال اړو ته وویل چې د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیال ژمنه وکړه چې واشنگتن ته له رسیدو سره سم به دا مسله له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره مطرح کوي. دواړو لورو د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو له پاکستان سره په پولو د ستونزو او د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د امنیتي ذمهوارو د سپارل کېدو په څرنګوالي هم خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو او امریکا په ترکیه کې له شام پولیس سره نږدې په دوه بمی چاودنو کې د درې څلوېښت کسانو وژنو غندنه کړې. د ترکیې حکومت د شام پر ځواکونو د دغه دوه بمی چاودنو تور لګوي. د ترکیې د وزیراعظم مرستیال بلند ارنس ویلي په عمومي ډول د بشار الاسد رژیم ته په وفادارو جنګیالو د دې حملو د ترسره کولو شک کیږي. د بلند په وینا انقره غواړي دې عمل ته تر جواب ورکولو مخکې پوره سیړنې وکړي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي چې هیواد یې له حساسي مرحلې تیریږي. د کوردانو د مسلې د حل د پروسې د نوي پیل وخت دی او ښایي د حملې هغه کسان کوي چې ترکیې دا پرمختګ نشي زغملی. او وروستی خبر دی، د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د هیواد په جنوب لویدیځ سیمه کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې ویش کان کوونکي وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه د ګل ایاسنا اوریدل اوریدونکو تاسو مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره د پاکستان په دې انتخاباتو کې کوم بدلون مخې ته راغلی دی یو کار په وای
ټولو کې خلک د بدلون خدا را لو پاول ځل باندې هغه خلکو ټولو ته لاړل چې اوسه پورې به هغوی په سیاسیانو ته بد ردوي کوشش وکړو چې هغوی د بوري پنکه باندې د حکومت جوړولو کې حصه والي.
د خیبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای د خوځ لخوا په ګڼ شمیر کې وټونه اچول شوي.
خزو پولینګ سټیشنونو باندې چې موږ کله ویزټس کړی دي نو دومره زیات په تعداد کې دا خلک موجود وو چې د دې ښکاریدا چې قبایل چې دي د واقعي جمهوریت خلک دي.
د افغانستان په غزنی کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وجل شوی دي او په اونیس پروګرام پښتانه په یوشتمه کې به وره چې آیا په اروپا کې پښتنو ته څنګه قتل کیږي.
نو دوی راته وایي چې ته افغانانو کې څوک یې مې ما کله ځان ورته معرفي کړی چې زه پښتنه یم. نو بیا داسې یو رقم عکس العمل دی دوی زه ووینم.
د نورو ریپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د پاکستان د خلی دروسی د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ډلې په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی څوکۍ ترلاسه کولو کې پیپلز ګوند په دویم او تحریک انصاف ګوند په دریم نمبر دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. په خیبر پختونخوا کې به د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو په اړه وورو چې زمون همکار احمد الله تفصیل راکوي.
د ملک د نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا پیښور په څلور قومي او ایولس د صوبایي اسمبلیو په چوکو هم تیر ورځ ټول ټاکنې وشوې او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په څلور وانو او د صوبایي اسمبلی په نهه چوکو د پاکستان تحریک انصاف غړو کامیابي ترلاسه کړې ده. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پیښور په ان ای یو باندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د عوامي نېشنل ګوند ای ان پی حاجي غلام بلور ته ماتې ورکړه. په ان ای دویم د پاکستان تحریک انصاف انجینئر حامد الحق د عوامی نیشنل ګوند ارباب مجیب الله ته په ان ای دریم د پی ٹی آئی ساجد نواز د جمعیت علماء اسلام حاجی غلام علی ته او په ان ای څلورم د پی ٹی آئی گلزار خان د پاکستان مسلم لیگ نوم ناصر خان موسازی ته ماتې ورکړه. دې تر څنګه د پیښور په ایولس صوبایي اسمبلی چوکو باندې د پاکستان تحریک انصاف نهه غړو کامیابي ترلاسه کړې ده. د صوبایي اسمبلی په پی کې یو دوه درې او څلور د پاکستان تحریک انصاف غړو کامیابي کامیابی تر لاسه کړه. په پی کې 15 د تحریک انصاف یاسین خلیل، په پی کې 6 د تحریک انصاف فضل الهی، په پی کې 2 د تحریک انصاف محمود جان، په پی کې 10 د تحریک انصاف شاه فرمان، او په پی کې 11 هم د تحریک انصاف اشتیاق عمر کامیابی تر لاسه کړه. ولی په پی کې 8 باندې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې غړي کامیابی تر لاسه کړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله ناتاس د پیښور او دغه سید خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو حال اوریدو. اوس ګورو چې په سوات کې څه حال دی. په سوات کې د کامی اسمبلی لپاره تحریک انصاف ګوند دوا او دغه سی په سلور صوبایي اسمبلی سیټونه ترلاسه کړي دي. دغه رنګ دوا سیټونه جمعیت علماء اسلام او یو سیټ د عوامي نېشنل ګوند په برخه کې راغلی دی. نور تفصیل د نیاز احمد خان پر ریپورت کې ورو.
سوات کې د دوه قامي او وو صوبای اسمبلی سټون لپاره غیر سرکاري نتیجو اعلان شوه دی. چاغي در مخه د حلقه ان اي یو کم دیر سوات یونه د تحریک انصاف مراد سید دوش پیتا زرنا سیوا اوټونه اغستی او د مسلم لیگ نون سید محمد علی شاه باچا لالاته ماته ورکړې ده. د غرنګ سوات ان اي دیر سوات دو کې هم د تحریک انصاف سلیم الرحمن 15 دیر زرنا سیوا اوټونه سره امیر مقام پاکستان مسلم لیگ ته ماته ورکړې ده. په سوات کې د صوبای اسمبلی کې حلقه پی کې اتیا یونه د پی ټی آی فضل حکیم سکم 8 زرنا سیوا اوټونه سره رومبه پوزیشن ترلاسه کړې ده. د غرنګ پی کې یو اتیا سوات دونه د جمعیت علما اسلام پی سید حبیب علی شاه یول زرنا سیو اوټونو سره دغه سیټ ګټلې ده. پی کے دواتیا سوادری نه د تحریک انصاف محب الله لزرنا سیو اوټونو سره بریالی شوه ده. پی کے دریاتیا سواد سلور نه د پی ٹی آئی محب الله، پی کے سلورتیا سواد پنځنه هم د پی ٹی آئی محمود خان، پی کے پنځاتیا سواد شپګنا د جمعیت علما اسلام علی شاه بریالی شوه ده. او دغه رنګه پی کې شپږتیا سوات وونه د عوامي نېشنل ګوند جعفر شاه زیاتو اوټونو سره پړومبي لمبر ده. د سوات سرخار منګوره کې د بیل بیل پورینګ سټیشنو نتیجو راتلو سره د تحریک انصاف مینوالو د خوشحالۍ سرګندونې کړې دي او تر شپې ناوخته پورې په سړکونو گشتونه کول، نارې لګولې او باز ځینو کې اترونه هم واچول. په دغه کې باز ترانو مشال ریډیو ته وویل،
نو مان جی دعوت کی شادریم نو دا خا عمران خان وګټلا او لکه مونږ جذباتي شو خوشاله شو او ان شاء الله تعالی نو چیډم خو د بجلی دی زیات دی نو چیډم هم ختم کې کا خیر ان شاء الله.
عمران خان
زنده باد.
عمران خان
زنده باد.
زمونږ نوم دی سجاد علی جی، مونږ دی لاندې وټ کیو جی. لوډ شیټینګ به ختم کی مونږ لا او زمونږ دی نه پاکستان اغنن بنیاد کې خو دو په دی غون پاکستان باندې ان شاء الله او دا به زمونږ ډیر تبدیلی راولي په دې پاکستان باندې.
زمانم دې نور عالم د دې وطن لپاره هر یو قرباني مونږ ورګړی دا هر یو قرباني مونږ ورکو او هر یو قرباني نه به مونږ دریغ نه ساتو. د دې وطن لپاره زمونږ انصاف پکارو. قوم یې خښه ده، نور قوم ظالمان نه برداشت کولای.
زمانم نثار علی دې مونږ ورسې ټیوشن کې زه ټول مرګر ډیر شکر گزار یم چې هغه په ډیر غټه پیمانه په غټ مرجر باندې عمران خان لا دنی دا مخور کړه چې هغه یې د دې علاقې نه خفه بار یو سره سره کامیاب کو. موږ دا غنډه توقعات او تمه لرو چې هغه د علاقې د لپاره اول د پاکستان په سطح چې هغه تبدیلی نه مغسه دي د نظامی تعلیم د لپاره د یو غټ تبدیلی د لوټینګ د خاتمه د لپاره د ملک د بیروزګاری د خدمتو د لپاره دا غوږ کې ملانات یو کمی دا خبرې دي چې خدای پاک پاک هغه له پوره پوره کامیابی ورکی او په دې ملک کې حقیقی تبدیلی راشي.
زمانو مشتاق احمد دے زہ در سواد سودن کیما دا خو اصل کی کو گرن د نوجوان کامیابی دا او نوجوان کل چکم دے نو غا تبدیلی راستے شی او تبدیلی کی چکم ایسا دا نو غا ان پر صحیح مانو کی چکم دے نو کی پی دے طرف دے نوجوانان نو خان صاحب
سواد کې د دین اوران دی عام ټاکلو کې د صوبای وسټونه او یو د قامی سیټ عوامي نشنل ګوند تر لاسه کړي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
په پاکستان کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند دا وخت تر ټولو زیاتې څوکې ګټلې دي. د مسلم لیگ نون لخوا د زیاتو څوکو ګټلو دغه ګوند راتلونکي په اړه زموږ همکار ګل ایاز له کارپو ایمل خټک سره مرکه کړي. نو ایمل خټک وای،
نو زما په خیال باندې کومې غیر سرکاري نتیجې چې راغلي دي نو د کې شک نشته چې مسلم لیگ نون چې دی نو هغه زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. خو بیا هم هغه سره دومره سیټونه چوکۍ نه دي لاغلي چې هغې په بنیاد باندې هغه په یوازې سر باندې حکومت جوړ کړي. نو لامحاله هغه به مجبوریږي چې نور واړو ګروپونو سره، آزادو سره یا لوی سیاسي جماعتونو سره چې دی نو هغه ائتلافي حکومت جوړ کړي. خو ماته دا ښکاری چې دا میا نواز شریف په اولنې کوشش دا وی چې هغه د غټو پټو په دی باندې وړو وړو ګروپونو سره او آزاد سره تفاهم پیدا کی او هغه په مرسته باندې کومه جوړ شي. نو زما په خیال دا به هغه ته کم وي نقصان دی په نسبت دا هغه چې هغه کوم یو غټ سیاسي ګروپ سره چې د ائتلافي حکومت جوړی چې په هغه صورت کې به هغه ته دا ګروپ چې دی نو یو خدای چې حکومت کې برخه زیاته ورکوي یو دیندارې چې هغه به هر وخت یو فشار لاندې وي.
ایمل خټک صاحب ستاسو په نظر باندې دی انتخاباتو څه ډېر لوی بدلون راوصلو په هیواد کې؟
نو ټولو کې خټ بدلون خدا رالو چې په اول ځل باندې هغه خلکو اټونو ته لاړل چې اوسه پورې باغې په خپلو ډرینګ روبونو کې خپلو اجرو کې جوماتونو کې په اټونو کې یا په دفترونو کې ناست وو او هغوی به چې دی نو سیاسیانو ته بدرد وي او هغوی ته به چې دا نه پوهېږي دا کوم دی نااهله دي. اوس هغه خلک په خپله لاړل او انتخابي عمل کې سوا شته او کوشش یې وکړو چې هغوی په انتخابي عمل یا جمهوري طریقه باندې چې دی نو د حکومت جوړولو کې سوال. دویمه خبره دا وشوه چې خلکو کې سیاسي پوهه بیداری زیاته راغلې ده. دا پیره چې دی نو داسې ملي شوي چې ګنې خاندان کوم یو مشر چې دی هغه کوم سیاسي ګوند سره چې دی نو دعا خیر کړې ده او هغې نه پس هغه څومره فامیل ممبران چې دي هغه ټولو چې دی نو په متفقه طور باندې هغه کس ووټ ورکړی نه بلکې داسې شوي چې په فامیل کې دننه هم سخت سیاسي اختلافات موجود وو. ځینې خلکو یو جماعت ووټ ورکولو خلکو بل جماعت ته ورکولو او دې سره یو بل کوم نوی روجان چې موږ ولیدو چې هغه په دې الیکشن کې په زیات شدت سره مخ کې راغلو هغه دا و چې علی وقت سره دو اټونه وو یو وړکی یو لو یو د قومي اسمبلی یو د صوبایي اسمبلی. نو په هغه کې هغه دا کتلی دي چې قومي اسمبلی یو ګوند ته ورکړی دی صوبایي اسمبلی بل ګوند ته ورکړی 75 کې شنو کې. درېمه خبره دا ده چې خلکو زما په خیال باندې پرفارمنس سره سیاسي جماعتونو کتلی دي او هغه په بنیاد باندې چې دا نو ټول ورکړی دي. بل طرف ته خلک چې دا نو د پخوانی کوم سیاسي جماعتونو چې وو هغه هغه نم تنګو موږ کتل چې خاص کر د موږ په صوبا کې 50 خلکو چې دی نو هغه تاریخ انصاف ته ځکه ووټ ورکو چې خلک چې کوم موجوده سیستم دی هغې نه تنګ وو هغه غوښتل چې نوي خلک او نوي څېرې
وازمایي. ایمل خټک صاحب یو آخري پوښتنه ستاسو په نظر باندې اوس داسې مهال باندې ښکاري چې غیر سرکاري نتیجو تر مخه نواز شریف به ګوند به په مرکز کې حکومت جوړ کړي ستاسو په نظر باندې دې سره به په سیمه باندې او په ځانګړې توګه د ترهګرۍ ضد خلاف چې کوم جګړه ده ځکه چې هغوی خپل وینا کې هم ویلي چې پاکستاني ولس به د ترهګرۍ ضد جګړې نه راوباسي ستاسو په نظر باندې په دې بس اثرات پرې باسي؟
نو خبره ده را چې ټولو کې اول خدا کتن پکاري چې دا قسم پالیسیان چې دی هغه څوک جوړي کاغه سیاسي جوړي نو بیا یو قسم جواب ورکو او کاغه څوک بل څوک جوړي نو بیا اچھا ته پته راځي هغه بسي. نو زما په خیال باندې نواز شریف نسبتا دا عمران خان نه په دې حواله خلې چې هغه دو ځله چې دی نو فوجانو چې دی نو د حکومت نه بر طرف کړی دی بل دا چې هغه په علاقه کې دا امن باره کې خپل یو تصور لري خاص کر د هند سره د دوستانه خبرې کوي او زما په خیال باندې چې دی نو دا هغه راتګ به دا وي چې نسبتا پښتنو پالیسو نه یو په ځینې مسایلو کې بل لږ چې دی نو هغه جلا وي.
تاسو د کارپو ایمل خټک مرکه اوریدله چې زمون همکار ګل ایاز ورسره کړی و. اوس بلار شو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر ویلی دی چې د خیبر په 15 محلکې د خوځ لخوا په ګڼ شمېر کې بوټونه اچول نه ثابتېږي چې قبایل ډېر جمهوري خلک دي. عظمت وزیر ویل چې په دې حلقه کې ډېر پخو او پر امن توګه انتخابات ترسره شو. دا خبرې دوی د مئی 11 نیټې د انتخاباتو په حواله مشال ریډیو سره په یو مرکه کې کړی دی. په دې حق لنیو موړې وای
ما ته خدای څخه کړی ده. ما خو په ټول پولیس سټیشنونو باندې په خپل ویزیټ سم وکړل زنانه او مردانه او ټول خلک هم ډیر کوآپریشن شو کوم سره او سه امن او امان مسالم نشو جوړا او زما په دې لنډی کوتل ایریا کې داسې سه مسلې نشو جوړې چې هغه مونږ تنگ کړیو. نو خلک هم کوآپریشن وکړو عملام خوا سکیورټی فورسز هم مطلب خپل رول ادا کو او خو په مضبوطی سره پټول رونو باندې گشتونه روانو. هیڅ داسې غنه دراغله داسې معاملې نه دراغله چې هغه باره کې مونږ مطلب سړی مایوسی ظاهر کړي.
دلته کې خزو موټ واچول عام خلکو کوآپریشن څنګه وو
یاره چې په دې باره کې بزدا وایم چې ته خزو پولیس سټیشنونو باندې چې مونږ کله ویزټ کړی دینو دومره زیات په تعداد کې دا خلک موجود وو چې د دې نخکارې دا چې قبایل چې دي دا واقعي جمهوری خلک دي خلی سړی هم نه وو چې مطلب مونږ وو چې سړی په یا مردانه چې کوم داغه پولیسو شنو باندې راشو او مطلب خو په ترتیب سره دا ووټینګ پروسس هم روانو زدا وایم چې په زنانه پولیسو شنو کې چې مونږ کم غو کتو چې کم لاین قطار کې د خلک ولاړو د زنانه او خپل ووټي کاست کوو د دې نه دا تاثیر دی چې زدا وایم چې په دونه خو او دومره خپل جمهوریت طریقې سره په 45 کې د لنی کوتل په حواله سره زوایم چې ډېر خپل الیکشن وشو او ډېر خو مطلب مونږ ته مطمئن یو د زنانه خو زدا وایم چې دومره زیاتې په تعداد کې حصہ واخیسته چې ښکاری چې قبایل واقعي جمهوریت خلک دي.
تاسو د خیبر ایجنسی د مرستیال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عصمت وزیر مرکه اوریدله. اوس به هم د خیبر ایجنسی په اړه یو بل رپورټ ورو. د خیبر سیمې 5 سلوختمې حلقینه آزاد امیدوار الحاج شاه جی ګل منتخب شوه دی. د خیبر ایجنسی 5 سلوختمې انتخاباتي حلقې یعنی جمرود او لنډی کوتل ریټرنینګ آفیسر جهانگیر اعظم وزیر نن سهار مشال لیډیو ته ویلي چې د 5 سلوختمې حلقې نه آزاد امیدوار الحاج شاه جی ګل 29,400 رایې ترلاسه کولو سره د قومي اسمبلی غړی منتخب شوه دی. په دې حقله نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی 5 سلوختمې انتخاباتي حلقې یعنی جمرود او لنډی کوتل ریټرنینګ آفیسر جهانگیر اعظم وزیر نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یادې حلقې نه آزاد امیدوار الحاج شاجی ګل 29,400 رای ترلاسه کولو سره د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی دی او پخوانی ایمنی نورالحق قادری ته یې ماتې ورکړې ده او نورالحق قادری 9,899 رای ترلاسه کولو سره په دویم نمبر دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار خانشید اپریدی 8,900 رای ترلاسه کولو سره په دریم نمبر راغلی دی. په دې حکله نوموړی وایي
29,447 ووټ د الحاج شاجی ګل دی. هی از د وینر. الحاج شاجی ګل تقریبا 10,000 لیډ هم اغستی دی. دویم نمبر باندې کم دی آغا نورالله قادری آغا 19,897 ووټ سره په دویم نمبر دی. دا دواړه انډیپینډنټ کینډیډیټس وو. په دریم نمبر چې کم دی خانشید دی چې پی ٹی آئی نه تعلق ساتي او 8,987 ووټ ترلاسه کړ.
دوی زیاته کړه چې په 5 سلوختمه حلقه یعنی جمرود او لنډی کوتل کې د مئی 11 نیټې انتخابات ډیر په ښه ډول او پر امن توګه سرته ورسېدل او په دې سیمه کې کومه ناوړه پیښه رامنځته نه شوه او د یادې حلقې ښځو هم ډیر په ګڼ شمیر کې خپل ووټ واچولو. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې د خیبر ایجنسی 5 سلوختمې حلقې یعنی باډي او تیرانا بیکوره شو خلکو د پاره په شاکس لیویز مرکز او دینه بهر جوړو شو په 5 سلوخت پولینګ سټیشنو کې د 8 پولینګ سټیشنو نتیجه ځنډول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د مئی په 11 نیټه د انتخاباتو په ورځ په دې پولینګ سټیشنو کې بدنظمي جوړه شوه او د امنیتي ځواکونو لخوا د هوایي ډزو او د امیدوارانو د پلویانو ترمنځ پکې د نښتو په ترڅ کې خواوشه 15 کسان جوبل شول او ځنې د ووټ اچولو صندوقونه پکې مات کړای شول او بیلټ پیپر هم پکې وشلول شول. نو د دې وروستو پکې د ووټ اچولو عمل ودرول شو چې بیا 2.5 ساعته پس بیا شروع شو خو زیاتره خلکو یې ووټ وانه چولو. د دغې بدنظمۍ نه پیدا شوې صورتحال په اړه د باډي سیمې یو آزاد خبریال محبوب شاه اپریدی مشال ریډیو ته وویل
په دې دوران کې په دې جګړه کې د هلته چې کوم پولینګ بوتونه جوړ شوي وو دا غي چې کوم ډبیو هغه ډبی ماشي کومې پیپرې چې کومې هغه هم شریدلی او دا غي نه علاوه چې هلته څومره سامان هغه هم ورک شوی دی. نو دینه بعد بیا د باډي چې کوم امیدوارانو چې پاره کې د شتو شپږتک آزاد او د درې پکې د پاتو سره هغه تعلق او هغه پریس کانفرنس وکړو چې دا الیکشن دې ملتوي کړی شي ولې چې د دې خلکو د پاره دا شانت تنظیمات نو شوي چې کوم د بندوبستي علاقو او د نور حلقو د پاره شی وو.
د شپږ څلوېښتمې حلقې امیدوارانو او ووټرانو د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په دې پولینګ سټېشنو دې انتخابات بیا ترسره شي. دوی وایي چې ووټر لیست یې په سمه توګه نه و تیار کړی شوی او د زیاتره بې کوره شوو خلکو نومونه پکې نه و شامل او د ځینې کسانو پکې درې درې ځایه شامل کړی شوي وو، نو ځکه ترې بدنظمي جوړه شوه. خو بیا د شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باړی او تیرا ریټرنینګ آفیسر محمد ناصر خان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی چې په شپږ څلوېښتمه حلقه کې د پخوانی ایم این اے حمیدالله جان اپریدی، پخوانی سینیټر ناصر خان، پخوانی ایم این اے محمد شاه اپریدی، د تحریک انصاف گوند اقبال اپریدی، د جماعت اسلامی گوند شاه فیصل اپریدی او د مسلم لیگ نون سهیل اپریدی، عمران اپریدی او ملک وارث خان اپریدی ترمنځ مقابله کیږي. خو تر دې دمه د الیکشن کمیشن لخوا د دغې حلقې د نتیجې او یا هم د انتخاباتو د بیا کولو په هکله کوم دریز مخې ته نه دی راغلی.
تاسو د خیبر ایجنسی حال اوریده. اوس به وورو چې په مردان کې د غیر سرکاري نتیجې چې کمی دي د انتخاباتو د هغې څه صورت حال دی، نو اورو د دې تفصیل د ریاض موساخیل نه.
پرون د خالی په ورځ د کامی او سلور وانو صوبایي سملو د پاره وټونه واچولی شو. د خرابې امنیتي وضع او ترهګرۍ د لړکو باوجود ولس په لوی شمېر کې ټول ټاکنو کې برخه واغسته او خپل رایه استعمال کړه. دغه لړکې د مردان درې کامی او اته صوبایي حلقو د پاره یو سل دوه اویا امیدواران میدان کې وو او د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه دوی د پاره د اونیم سو نه زیات پولینګ سټېشنونه جوړ کړی شوي وو. د مردان په ټولو سیټونو د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ترمنځ مقابله وه. د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د کامی اسمبلی درې واړه سیټونه ان ان هم لسم او یو لسم د تحریک انصاف علی محمد خان، مجاهد علی او ناصر خان وګټل. دغه رنګ د غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د صوبایي اسمبلی لپاره د مردان په چوکې پی کے درشتم پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی، پی کے سلی رشتم د تحریک انصاف زاہد دورانی، پی کے پنزوشتم د تحریک انصاف عبید معیار، پپی کے شپگشتم د تحریک انصاف افتخار مشوانے، پپی کے اوشتم آزاد امیدوار عمران مومن، پپی کے اتوشتم د عوامی نیشنل گوند گوہر علی بچا او پپی کے یوکم دیرشم د تحریک انصاف محمد توفیل انجم کامیاب وگرزیدل. او تر دې دما د خیبر پختونخوا صوبائی چوکے پی کے دیرشم مردان نتیجہ لامخت ندر آغلی. یاد دیوی چی مردان ضلع کی د رجسٹر ووٹرانو شمیرا سے کم لس لکا چپکے تقریباً پنج لکھا اتیا ذرا سڑی او خوشا سلور لکا زنانا شامل دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مردان نه تاسو د ریاض موسیٰ خیل رپورٹ اوریده. او اوس به لاړ شو د افغانستان غزنی ته. په غزنی کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون جنگیالی وایي چې پرون یې له طالب وسلوالو سره نښته کړې او اته طالبان یې بچلی دي. دا خلک وایي په دغه نښته کې لس نور طالبان جبل شوي هم دي. چې په اړه نور تفصیل زموږ همکار سید شاه سکیم راکوي.
پاتسون کون کې وای پرون یې پر لپسې څلور ساعت له طالبانو سره جګړه کړې ده چې په پایله کې اته تنه طالبان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. دوی وای په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې د طالبانو ځینې سیمیز قومندانان هم شامل دي. په شلګر کې د عباس په نامه د ولسی پاسون یو قومندان وایي نښته د غوټانو په سیمه کې شوې ده. دوی وای تر نښته وروسته د طالبانو درې جسدونه، وسلې او موټر سایکلونه هم دوی ته ورپاتې شوي دي.
تقریبا اتو مړیو معلومات موږ له ساتم درې مړي په میدان باندې پاتې وو، تر پنځه مړي دی اوس کړی دي او لس نفر زخمیان لري. او په مړو کې یو د قاری شهرات تر نامه مشهور قومندان دی، دویم وار داسې زخمی کېږي او پاتن هیڅ تلفات نه لري. ټول ملګري جوړ روغ دي او د دې سلال کې بوتونه او پاجونه او
د اندړو ولسوال قاسم د سوال بیا وایي دوی ته په نښته کې د دوو تنو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورسېدلی دی. دوی وایي کېدای شي طالبانو ته وراوښتې مرګ ژوبله تر دې زیاته وي. بلخوا بیا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په دغه نښته کې څلور تنه پاسون کوونکي وژلي او ټپیان کړي دي. دی وایي په دغه نښته کې د دوی یو طالب هم وژل شوی دی. 22 ورځې وړاندې طالبانو د شلګر په ګنډیر سیمه کې د پاسون کوونکو پر یوه پوسته برید کړی و چې په کې 14 تنه پاسون کوونکي وژل شوي وو.
تاسو د سید شاه سکیم رپورټ اوریده چې غزنی کې د وسلوالو پر ضد چې کوم عملیات شوي دي د هغې حال یې راکو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې هم موږ د مشال ریډیو په نوم باندې پاڼه لرو، هغه له خپل ځان سره شریکه کړئ او موږ ته رایه راکړئ چې تاسو ته مشال ریډیو خپرونې څومره خوښوي. دغسې په ټویټر باندې هم تاسو چې دی نو تازه معلومات چې کوم د انتخاباتو په اړه باندې دي هغه تاسو تر او اوس د ماسپخین یوه نیمه بجه ده. نو د ګل ایاس نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ګوند د حکومت جوړولو اندیشه ورکړې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی سقوط ترلاسه کولو کې پیپلز ګوند په دویم او تحریک انصاف ګوند په دریم نمبر دی. همداراز په پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نواز او په سند صوبه کې پیپلز ګوند بری ترلاسه کړی دی. په بلوچستان کې پختونخوا ملي عوامي ګوند نور سیاسي ګوندونو نه زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف پرون په لاهور کې په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب اعلان کړی او نور سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې چې مذاکرات لپاره ورسره کینی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او دغه هیواد رور ولستا انتخاباتو د بریالي تر سره کیدلو مبارکي ویلې. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار نوی نازم آباد په سیمه کې تیر شپه د رینجرو په ګاډي حمله شوې چې په نتیجه کې د رینجر ځواک 2 سرتیري وژل شوي او درې نور سخت ژوبل دي. د کونړ چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د دې ولایت په 2 ولسوالیو 15 شپږ توغندي وشتل شوې دي او 15 تنه پکې ژوبل شوې دي. بلخوا په غزنی کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون جنګیالي وایي چې پرون یې له طالب وسلوالو سره په نښته کې 8 تنه طالبان وژلي دي. خو بلخوا وسلوال طالبانو په پیښه کې د مر ژوبلي تردید کړی دی. افغان حکومت یو وار بیا له امریکا غوښتي چې په ګونتنامو کې بندي افغانان ورته وروسپاري. ملګرو ملتونو او امریکا په ترکیه کې له شام پولیسو سره نږدې په 2 بمبي چاودنو کې د 30 کسانو وژنو غندنه کړې ده. ترکیه حکومت د شام پر ځواکونو د دغه 2 بمبي چاودنو تور لګولې او د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د هیواد په جنوب لویدیځ سیمه کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې 8 کانکونکي وژل شوي.
د ګل ایاس نلند خبرینه تاسو اوریدل. اوس وخت شوې ده د 19 خبرونه پښتانه په 21مه کې. اوریدونکو د خبرونه اسمت ساروان او شاهین بنيري جوړه کړې ده چې په دې خبرونه کې به تاسو ته معلومات درکړي چې پښتنو ته په نورو هوادونو کې خلک په کوم نظر سره ګوري او آیا د افغانستان او د پاکستان چې کوم کارپوهان دي هغه د پښتنو په اړه څه وایي. راځي چې په دې خبرونه کې وورو.
پختون په یوشتمه کې
په دې پروګرام کې به هڅه وکړو چې دا غوټه پرانیزو چې آیا پښتانه همغه سي چې د نړۍ نور خلک وایي افراطی او سخت محافظه کار خلک دي او که حالاتو دوی د نورو په تصور کې بل ډول ښکاره کړی دي.
لا یو جرمنی څخه اورو کریستیان هاینا چې په پښتو پویږي په خپل هیواد کې د پښتنو پاړه د جرمنیانو د ذهنیت پاړه وایي.
لبته مرغه لکه په نورو لویدیځي هیوادونو کې حتی په آلمان کې دا فکر خپرل شوی دی چې پښتون یعنی مترادف تروریست او ترهګر وي. دا اساس یې دا دی چې په دې تیرو کلونو کې یعنی په تیره بیا د افغانستان کې د جنګ د ګرم کېدلو په ترڅ کې د تاسو مش په هیواد کې میشت یو څو عجیب او ډیر بد تبلیغاتونه خبرل شي بي دي پښتنو پر خلاف په اروپایي ژبو کې خبرونه کې او دغه سي اد او په رومانونو کې او ناولونو کې اد ا کې او خبرایي چې ګویا پښتانه ډیر توند او ډیر متعصب خلک بوي.
ډیر پښتانه چې خپل هیواد بهر تللی وای کله چې چاته ووي چې پښتون دی نو د مقابل لوري په څیر کې حیرانتیا وویني.
څو وری په کار کې یا د باندې په سودا په وخت کې یا چا سره د لیدلو په وخت کې
چا پښتنه راته کړې ده د کوم ځای او ما ورته ویلي دي چې د افغانستان یم او د کندهار یم. ډېر حیران شوي دي او راته ویلي دي چې دستي دا خبره کړې ده چې او هلته خو طالبان دي، هلته د ښځو خو کارو ته اجازه نه لري یا د باندې تګ ته اجازه نه لري. نو دستي هغه ټول منفي خبرې ورته دغه کې.
فریبا نوری وایي چې دتا ورته تجربه نور افغانان هم لري. دا د خپل خور کیسه کوي.
په یو مغازه کې تیر درو کال رئیس کار کوي او د چا سره چې بل دغه ځای کې چې کار کاوه بل څه زو چې هغه هم د ډیر وختو څخه کار کاوه سره خبره نه و چې دا د کوم ځای ده. نو یو ورځ پښتنه د نکړې ده چې ته کوم ملک یې چې او ته ویلې چې د افغانستان یم او د قندار یم او ژبه مې چې شه ده پښتو ده. هغه ډیر حیرانه پاتې سي ده او بيخي نه منله ولنه افغانستان په اړه کې خو چې ما څه خبري اوریدلې دي وری خوشې ده د کار اجازه نه لري وری شته چې د افغانانو شته کار نه کوي او نه جامع او د غیب خسته څه چې ما اوریدلې دي هغه کاملا بل شي دي.
نتکی چې په ناروی کې اوسي بیا وایي چې د دغه هیواد خلکو ته په ځانګړي ډول پښتانه افراطي او د شزو د حقونو مخالفان ښکاری. دا هم د فریبا نوري په شان خاطرې لري.
اروپایان عموما د افغانانو د پښتنو په برخه کې داسې فکر کوي چې دوی ډېر سخت دریزه دي او ډېر داسې قیدګیر دي او خصوصا د ښځو په برخه کې. کله چې ما خپل ځان معرفي کړی د یوې نارویژۍ ته چې زه د افغانه یم او زه بیا په دوی کوم نارویژان سره ما سره مخامخ شوي دوی پوهېږي چې افغانان افغانستان کې کوم کوم قومونه ژوند کوي. نو دوی راته وایي چې ته افغانانو کې څوک یې. ما کله ځان ورته معرفي کړی چې زه پښتنه یم نو بیا داسې یو رقم عکس العمل د دوی زه ووینم داسې ډېر تعجب کوم. دوی داسې یو رقم هغسې داسې فکر وکړي چې دا څنګه پښتانه او داسې تا مثلا ته اجازه لرې د کور لخوا چې ته راسې د ژبې کورس ته.
د پښتنو په اړه دا ډول منفي ذهنیت تازه نه دی رامنځته شوی. د ازادۍ او مشال ریډیو د خبر د سانګې تحلیلګر ابوبکر صدیق وایي
پس له هغې نه چې انګلیسانو لومړی افغان جګړه وبایلله او په ډیر بد صورت کې وبایلله، یعنی د انګلیسانو د قواوې چې افغانستان ته تللې وې او دوی کابل نیولی وو، نو په هغې کې یوازې د دوی یو کس ژوندی پاتې شو. دومره بده ماتې په هغې وخت کې د انګلیسانو امپراتوري چې هغه ډېره لویه امپراتوري وه هغې نه وه خوړلې. او د دې نه وروسته دوی د افغانانو یا د پښتنو په باره کې چې کومې لیکلې وه کې هغه ډېرې د نفرت نه ډکې وې. د هغې عمده هدف د افغانانو یا د پښتنو صفت کول نه و، بلکې په یو ډول دوی خلکو ته داسې معرفي کول و، خصوصا د انګلیسي ژبې لوستونکو ته چې هغه د دوی خپل خلک و چې دا ګوره دا خو ډېر وحشي خلک دي، دوی ډېر سخت مذهبي جنوني خلک دي.
اکثره پښتانه کارپوهان وایي چې پښتانه نه ترهګر دي او نه افراطیان، خو د سخت دریزۍ او ترهګرۍ قرباني شوي دي.
پښتانه وایلنډ نه دي، خو که د پښتنو یو دستور دی، یو رواج دی، یو طریقه ده، هغوی که خپل مشر باندې یقیني او خپل مشر په خپله وټاکي وګڼي
د صبر کوي تب د افراطیت په پیدا کولو کې رول درلود. افغانستان یو شمېر خلک دې ته مجبور شول چې د خپل عکسالعملونو دپاره یو تیوریتیک اساس وپلټي او په سیمه کې داسې قوتونه او هېوادونه موجود وو چې د دې موقع راتګ نه یې استفاده وکړه.
غربیانو کومک وکړ ډېر سخت، اسلام چې په هغه معتدل شکل کې و که په سیاسي کې هم و چې په هغه معتدل شکل کې و، کله چې شورایانو په افغانستان باندې یرغل وکړ د غربیانو فکر وکړ چېر همدغه بنسټپالی د دوی سره باید کومک وشي.
یو په هغه کتابونو په کمپونو کې چې کوم و هغه مثلا لیکل به یې دوه دوه څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمينه نه و چې دوی ته د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په د جغرافیه او د افغانستان د مشاهیرو د مشرانو په باره کې معلومات ورکړي.
خو له دې سره سره ځینې پښتانه پوهان هم د پښتنو افراط او تفریط مني او وایي چې له تعلیم او عصري علومو سره نه لیوالتیا د دوی په منځ کې سرزوري تلاره اواره کړې ده.
د پوهنې عامول دي خو داس پوهنې چې حاصل نه دي، یعنې یو تعلیم یافته سړي ته به یو قسم عمر کې چې خپل ژوند چلولی شي، فکر کوم د جنګ او جګړې طرف له میلان کم شي.
خوشحال خان خټک وایي پښتانه د بدنیتۍ د خصومت دي، په شجاع او په میړانه ورکړه شاش.
خوشحال خان خټک بل ځای وایي اوښ له باره سره ورغی په کور کې، دوی په فکر د ولجه د جرس دي.
په دې لړۍ کې چې زه شاهین بنیره او عصمت ساروانی وړاندې کوو، د پښتنو په اصل نسل جبې کلتور د سور کودتا او د هغې په نتیجه کې د مهاجرتونو د پښتنو په اړه د نړۍ د پوهانو او تاریخ لیکونکو نظرونه، د مدرسو کردار، القاعده شبکی او طالبانو په اړه خبرې کوو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو، وس وخت شوه دی د 19 په خبرونه د باختر استوري د خبرونه باز محمد عابد جوړ کړی دا نراسي چې وویرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد بدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پګړې په کلتوري ارزښت دی و سیمینار او نندارتون حال په یو ریپورت کې درکړو. بیا بل پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو ادبی چمن تل په فعالیتونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه درته وړاندې کو، او په آخره کې به د یوې مشاعرې نه راټول شوي د ترنم خواږه هم در باندې وویشو. لومړی ریپورت ترازو. پګړۍ د پښتني کلتور داسې یوه نښه ده چې له زمانو راهیسې تر اوسه پورې ورته پښتانه د قدر په نظر ګوري. سره له دې چې پګړۍ د قوم یا هم د کورنۍ مشر ته په سر تړل کیږي، خدا چې د پښتنو د کلتور برخه ګرځېدلې، اکثره پښتانه پګړۍ په خپل لباس کې یو ضروري توګه ګڼي، او هغه کسانو ته چې د پام وړ کاری تر سره کړی وي د اعزاز په توګه ورته پګړۍ په سر تړل کیږي. خو په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د ځینو لویو او وړو پروژو د پرانستې پر مهال داسې کسانو ته هم پګړۍ په سر تړل کیږي چې وړې نه وي. ځکه خو خوشحال بابا 400 کاله د مخه ویلی وو چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړی پشمار دی. 13 په جلال آباد کې پګړۍ د پښتني کلتور سمبول تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار او نندارتون جوړ شوی و چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. پګړۍ د پښتني کلتور سمبول تر عنوان لاندې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د غونډو په تالار کې یو ورځنی سیمینار او انځوریز نندارتون 13 ترسره شو چې یو شمېر لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې. د دغه انځوریز سیمینار تابع د ځوانان په عمل کې ټولنې کړې وو. د دغه ټولنې مشر سید اکرام افضلی وایي چې د پښتنو دې ستر ارزښت ته اوس په سپکه سترګه کتل کیږي، نو ځکه یې لازمه وګڼله چې سیمینار پرې جوړ کړي.
د پګړۍ نه داسې استفاده کېږي چې بعض وخت کې داسې خلک ته ورپسر کېږي چې هغه څه شهرت نه لري. دغسې کار کولو سره زموږ داسې ملي سمبولونه او ارزښتونه د پښو لاندې کېږي، د کمزوري کېږي. زموږ اساسي هدف دا و ځوانانو سره په دې مسئلې باندې خبرې وکړو او د ځوانانو له لارې نه دغه پیغام د افغانستان نورو خلکو ته ورسو، تر څو زموږ داسې ملي ارزښتونه نور هم پیاوړي شي او زموږ داسې ملي سمبولونه چې دي هغه ته د عزت او د پتمنتیا په سترګه وکتل.
د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي استاد ډاکټر نجیب الله صالح هم یو له هغو څخه و چې په پګړۍ بیانه واوروله. نوموړي وویل چې پګړۍ د پښتني کلتور تر څنګ شرعي ارزښت هم لري.
پګړۍ په سرول علما وایي چې په هغه سنتونو کې راځي چې هغه د لباس سنت دي، یعنی لکه د نور مؤکد سنت په حیث باندې شرعي حکم نه، بلکې دا د لباس سنت دي. خو خلکو ته امر پې نه کړی شي، دومره لازم وګرځيږي چې بیا که څوک پګړۍ ونه لري نو هغوی ته په کرکه وکتلی شي یا په نفرت وکتلی شي. موږ ګورو چې زموږ پخواني علما او معاصر علما اکثریت پګړۍ په سرې کدا دی عالم لباس بیا غیسر دی عالم عزت او وقار ساتل کیږي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل دا چې پګړۍ د پښتنو له مهمو ارزښتونو څخه ګڼل کیږي، په دې بنیادی پښتو ادب ته هم له زمانو رئیس لار موندلې ده.
پګړۍ د مشرۍ سمبول دی، پګړۍ د یووالي سمبول دی او پګړۍ د راټولېدو سمبول دی. په کومه کورنۍ، قوم او یا قبیله کې چې مشر مري او پر ځای بل مشر ټاکل کیږي، لومړی دغه په سر باندې پګړۍ دی. په دې معنی چې نور خلک پرې راټولېدای شي. همدغه یو لوی ارزښت چې ادبیاتو ته هم لار کړې ده. خوشحال خان خټک هغه نثري کتاب چې دستارنامه یې نوم ورکړی دی، په لوی ټایټل یې پرې لیکلی چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی په شمار دی. د دې ترڅنګ زموږ په معاصر شاعرۍ کې هم حمزه صاحب لکه وایي چې جگه مې شامله وه ټیټې دو ته مې پرې نخوه، اوښ که پښتانه وه سسېدو ته مې پرې نخوده. تر را وروسته هم پګړۍ په ادبیاتو کې هم ډېره ذکر شوې ده.
دغه نندارتون ته په لسګونو تنه محصلین هم راغلي ول چې ډېرو یې پکې شملورې پګړۍ هم په سر کړې وي. یو تن محصل وایي چې پګړۍ له ځان سره په خپلو کتابونو کې ساتلې، کله چې موقع راشي نو له سره یې تړي.
نوم مې ولیګل مدهوش ده، د ننګرهار پوهنتون یو تن زده کړم او د پکتیا ولایت پورې تړاو لرم. د خپلو چپټرو او کتابو سره په بکس کې دغه د افغاني هویت پیژندګلوي چې کوي پګړۍ دا خپل بکس کې را سره ساتم او چې تاسو سره کوم غونډې نو بیا سره تړم او ډیر فخر افتخار کوم. درته ته چې موږ راغلو دلته ډیر په زړه پورې او بیلابیل انځورونه د پګړۍ پاړه او نو د غولي له دوه څخه موږ ډیر خوند واخیستو، ډیر تر متاثر شو.
تکړه انځورګر ارباب امدالله چې ناپیژاندې سیری په ډول ډول پګړیو کې انځور کړی وي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
نن سبا د پښتنو یا د افغاني پګړۍ ارزښت د هټ تر رسیدلې دی چې داسې اشخاص چې هغه مجرمین دي باید محاکمه شي، هغه پسیږي. داسې اشخاص چې هغه هم د افغانانو په حق کې ظلمونه او تیرې کړي دي، هغه ته پګړۍ په سرول کېږي. پګړۍ د اعزاز نښه ده چې باید هغه چاته په سر شي چې هغه د افغاني ټولنه کې یو ځانګړي لاسترونه لري او د ولسونو لپاره خدمت کړي. دغه انځورونه چې تاسو ګوري، دریش انځورونه چې یو انځور ما دریش ځله جوړ کړی د اوبو پر انګونو باندې، ټول ګونګ انځورونه دي، یعنی سیره پکې نه ده معلومه، سترګې پکې نه دي معلومه. د دې پیغام هم دغه دی چې دغه سه ګونګ اشخاص هغه پاسیږي او پګړۍ ته پسریږي، نو باید دغه شی مخه نور ونیول شي.
پګړۍ د پښتني کلتور داسې یو ارزښت دی چې له زمانو راهیسې د قوم او یو هم د کورنۍ مشر ته په سر تړل کیږي. خو په دې وروستیو کې د دولتي چارواکو لخوا داسې ناپیژاندو کسانو ته د ویاړ پګړۍ په سر تړل کیږي چې په ارزښت یې نه پوهیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره ګڼه کې به مو د پروفیسر اسیر منګل په خبرو کې اوریدلی وي چې د تیرو درې شپېتو کلونو راهیسې پښتو ادبي چمن تل تنظیم په فعالیت بوخت دی او تر دې دمه یې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. دا چې یاد تنظیم نورې کومې لاسته راوړنې لرلې دي او په راتلونکي کې به څه کوي، په دغه ګڼه کې به یې له پروفیسر اسیر منګل سره په مرکه کې و. تاسو ته چې اجمل بابا د توصیه وکړه د 2015 نروستا، بیا تاسو کومه داسې لوی غونډه نیولې ده چې په نړیواله کچه ورته پښتانه راوبلې؟
او مونږ په 2012 13 اپریل کې مونږ بیا دا غینه هم ښه غونډه وکړه، او هغه غونډه مونږ د اجمل بابا په نوم کړله. مونږ چې اجمل بابا خوس په مونږ کې نشته خو داغه فکر داغه سوچ چې هغه کوم تر کړو چې تاسو به دغه نه پرې دی دا کار به نه پرې دی تاسو به دا وړې وړې غونډې نه کې تاسو وظیفه دا شوه چې تاسو به په نړیوال کچ باندې پښتانه راغونډې پښتانه پوهان په دې چې تاسو چې کوم کار وکړو هغه ته ټول پښتانه د قدر په نظر ګوري.
تاسو چې دغه په 2012 اپریل کې کوم لوی غونډه جوړه کړې وه دا مو چیرته جوړه کړې وه او مغه سید نړۍ نه مو ورته پښتانه دعوت کړی
دغه غونډه هم مونږ په نشته حل په خبر کې وکړه. دې ته هم مونږ لکه د مخ کې په شان د امریکې نه د لندن نه د دوبۍ نه د قطر نه د کابل نه د کویټ نه هر ځای نه پښتانه بللی وو او دا د پښتنو د لیکوالانو د ادیبانو د پوهانو د شاعرانو مونږ سره بس مونږ به دا وی چې هغه پښتو سره یو لیونی مینه او مخ کې غونډه نه هم زیاته غنه را لاله او بیا د ځل مونږ ته دا غایخو مونږ له هغه کې بیا بدلون راوسو چې پښتانه نن او سبا د پښتنو نن په کوم حال کې دي او سبب د پښتنو سهال ناغي کوم به ډېر غټوري خبرې وشو.
دغه غونډه سورځي نه و
دا دوه ورځې نه و هغه بل درې ورځې نه و دا دوه ورځې نه و هغه کې مونږ اړوم به غونډه کې مونږ یو ورځ بیٹل ته تلیو د مقید په قبر مونږ به مشاعره کړو خدا زل حالات کل کیچن مونږ تل ته نشو تللې بیا مونږ په امارات هوټل کې او ماغه ملګری چې کمرا غون شي وو د لرو بر د کویټي والا ټول ملګری مونږ او بللو په هغه کې مونږ مشاعره وکړه.
تاسو مخ کې د لوی لوی کنو شنونو خبر او کړل مقاله پکې ولوسل شوې ده بیا په کتابي شکل کې چاپ کړي دي او د ترڅنګ مونور صدا سي کتابي شکل کې څه چاپ کړي کنه د تنظیم له خوانه
پرم بیا خدای د مونږ د ادوات کم د نړیوالې غونډې او چې کم مقاله الته لستي شوې دي همون چاپ کړي دي لکه زما سمره کتابونه دي ایشما غونګوسا د فورمې هوټل تاریخ شګو کې رنگونه دا ټول د پښتو ادبي چمنټل لخوا مخاره شوې دي د سلیم بنګا صاحب دوه کتابونه دي د الیاس تلوال اتدی لس کتابونه دی غم دی چمن چاپ کړي دغه سیمنګ ټولو نغټ دغه چې کوم کړي دا مقید سه کلیات ته ما ترتیب کړي دی هغه مونږ چاپ کړي نو دا هلې زلې زمون رواني دي
راتلون کې څه خیال لري دا کوم لوی کنونشن غونډه جوړوي کنه
سورته مخ کې مونږ ملک مقبول سه بو سلیم سه بو الیاس سه په دې باندې خبرې وکي مېش مخ کې مونږ تلی وو هغه تا سنتا شاه عبد اللطیف بیٹای یو سیمینار نړیوال غونډه نلته مونږ ته یو داسې مونږه تجربه شو چلته یو میلا کې د اردو ادبی میلا مونږ چې دازل ک مونږ ته خدای پاک مکرکا نو مونږ به دازل پښتو ادبی نړیوال میلا چاغه کې به مونږ خپل دود دستور بم خيو ټنګ ټکو بم خيو لکه داسې مختلف حالونه بلګېدلې یو ځکه مقاله لستل کېږي بل ځکه د کلچر د غي بل ځکه د کتابونو په میلا به خلب کتابونو ګوري بل ځکه زمونږ هغه کم پیداوار ده د پښتونخوا مختلف علاقو ناغه به مونږ داسې نمایښونه کوو خلکو ته به خای مونږ چې مونږ خپل ژبه وساتو خپل دود دستور وساتو خپل کلچر وساتو دا په ځای وساتو دا یو کوشش مونږ داسې شروع کړې نو که خدای مو کامیاب کړي
مونږ به دوا کوو چې خدای مو کامیاب لره
ډېر مننه بیت سی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ادبی غونډو کې تر بحثونو وروسته مشاعره داسې او پڑاوی چې ذهني ستړیا دمه کوي او ستړیا چې بیا په خولي ترنوم دمه شي نو د مشاعره خوند او رنگ یو په دوه کړي له همدغه سی یوې مشاعره څخه مو د سوتنو شاعرانو د ترنوم خواګر ټول کړي په ګډي اورو د خالص په نوم یو تنزلمه شاعر په خپل شعر کې د یارانو د بندر لپاره مازیګری غوره محل غنی
نور مسل کې د پر هر راټولوما ستغم نه په هنر راټولوما د ژوند کار د چلیو بل خبر شو د ژوند کار د چیل یو بل خبر شو نو یاران زکا نو یاران زکا ما زګر ټولو ما ستا
او نقیب احمد تل د خپل زړه کتاب د غمونو دریاب غنی
د عشق نه درد او پزاب د زړه می درمانو
نسیم سایل په خپل شعر کې د بیلتون په تیارو کې ځان ایثار کړي او خپل جانان څخه غواړي چې له ځان سره د وصال رڼا راولي.
ته خدا باور په ما کړه جانانا را سره د زړه سودا وکړه جانانا را سره د زړه سودا وکړه جانانا د بیلتون په ما خاملو کې د ګیریم ته مشال شترنا وکړه جانانا را سر دزڑ سودا اکڑا جانانا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
Oh,
शहाल मिवा।